السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سویت او سیاسي رادیو ته غوښیست پر روانې یو ساعت کې د ځوان فکر اونیز پروګرام خبريږي. نن پر دې مسله خبري کیږي چې په وړو تجارتونو کې د ځوانانو ونډه څنګه ده او کورونا وبا دغه تجارتونه څومره اغیزمن کړی دي. په پیل کې له احمد شیبر نه د دې ساعت مهم خبرونه اورئ.
د جمعیت اصلاح د مرکزی شورا رئیس په کابل کې ووژل شو. د ننګرهار په مومندری ولسوالۍ کې د سوداګری زده کړو انسټیټیوټ ته اور واچول شو او په ماسکو کې پولیسو د اپوزیسیون نشته شل تنه نیولې دي. د خبرونو تفصیل د کابل په څلورم ناحیه کې نن په 14 کې د جمعیت اصلاح مشر محمد عاطف ووژل شو. دا 14 د سلیم کاروان په سیمه کې شوې ده. د جمعیت اصلاح د اسلامي ډلې د مرکزی شورا د رئیس ته وشلو د پیش مسولیت تر اوسه چانه دی منلی. د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد په ټویټر کې دا پیش غندلې ده او لیکلی دی چې د عالمانو، خبریالانو، سیاسي او اجتماعي شخصیتونو ترور غندو او دا د خاصې خبیثه کړي کار بولو. شاهین خولي اردو په بلخ ولایت کې په پوځي عملیاتو کې 15 طالبانو ته د مرجوب لیدا او وشتو خبر ورکړ. دوسونه هم شاهین خولي اردو په یو بیان کې چنن خپور شو ویل دي چې دا عملیات چاربوله کلو سولیب خان آباد، تیمورک او مسکران کلیو کې شوی. په ترس کې 15 طالبان وژل شوی، شل تنه ټپیان دي او 2 تنه نور نیول شوی دي. د یو بل خبر لمخي دفاع وزارت په کندوز ولایت کې په هوایي حملو کې 300 طالبانو ته د مرجوب لیداړولو ادعا کړې. د وزارت په یو بیان کې چنن خپور شو ویل چې دا هوایي حمله د امام صاحب پولو سوالي په بخمل کوڅه کې د وسلوالو طالبانو د راټولېدو پر یو مرکز شوی چې په ترس کې 12 طالبان وژل شوی او شپږ نور ټپیان دي. طالبانو تر اوسه د دې اداو په اړه څه نه دی ویلي. د ننګرهار چارواکي وایي چې تیر شپه په مومندری ولسوالۍ کې د سوداګری زده کړو انسټیټیوټ ته اور اچول شوی دی. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو خبر پاڼه کې چنن سهار خبره شو ویلي چې دا کار د علم او پرمختګ دشمنانو کړی دی. په خبر پاڼه کې راغلي چې امنیتي چارواکو اور په وخت وشلې خو په پیښه کې د سولې او آزادۍ په نوم د دې انسټیټیوټ دوه خونی له وسایلو سره سوځېدلې دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر له دې هیواده د افغانستان له لارې پېښور ته د اورګاډي د پلان هرکلی کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون د سلواغي په 14 نیټه خپور شو ویلي دي چې عبدالعزیز کاملوف له خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر سره په پرونی کتنه کې د مزار کابل پېښور ترمنځ د اورګاډي پروژه د افغانستان له لارې د جنوبي اسیا او منځنۍ اسیا د ارتباط لپاره مهمه وبلله. د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلی دي چې شاغلی اتمر د دې پروژې د نقشې د تصویب لپاره د افغانستان، پاکستان او ازبکستان د درې اړخیز غونډې د کوربتوب لپاره د ازبکستان د چمتووالي په خاطر مننه وکړه او هیله یې څرګنده کړه چې د مزار هرات او کندهار کوټې د اورګاډي پر پروژو به هم ژر تر ژره کار پیل کړي. په بیان کې همداراس په میاشت کې د مرکزی او جنوبی آسیا د اړیکو فرصتونو او ننګونو تر عنوان لاندې د سیمې د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په کچه د یو لوی کنفرانس جوړېدو خبر هم ورکړل شوی دی. په دې کنفرانس کې به د سیمې د هیوادونو د اقتصادي اړیکو او همکاریو په اړه بحث وشي. په ماسکو کې یو شمېر کسان نن مخکې تر دې توقیف شول چې د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی نوالنی په اړه محکمه پریکړه وکړي چې تعلیقي بندې په تنفیزي بدل کړي. کنه د ماسکو ښار په محکمه کې د محاکمې تر پیلېدو مخکې پولیسو پر ځای شوي، شاوخوا سړکونه یې بند کړي او محکمې او د محکمې ګرد چاپیره له اکثرو پولیسو سره د شورش ضد وسایل دي. رویټرز اژانس د لږ تر لږه شل کسانو د نیولو خبر ورکوي. تر دې یو ورځ مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په واشنگتن کې ان بی سی تلویزیون ته په مرکه کې په روسیه کې د اپوزیسیون د ځپلو په خاطر خواشینی څرګنده کړه.
We are deeply disturbed by this.
موږ دغه ځپونکو هڅو ډیر ناکراره کړی یو چې د هغو خلکو پر ضد کیږي چې د خپل حقونو لپاره د خپل حکومت پر ضد سولیز اعتراض کوي. دا هغه حقونه دي چې د روسیې په اساسي قانون کې دوی ته ورکول سوي دي. د خلکو نیول، د پولیسو لخوا تشدد ډیر زیات ځورون کوي. په خپل د شاغلي نوال نه نیولو هم موږ ډیر خپه کړی
یو.
د تیرو دوه اونیو په ترس کې په روسیه کې د نوالنی په زرګونو ملاتړي چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ضد په اعتراضونو کې برخه اخیستې و نیول شوې دي. دا په تیرې ویلې سيزي کې په روسیه کې تر ټولو ستر اعتراضونه دي. د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی نوالنی د جنوري په 12 وروسته تر دې د ماسکو په هوایي ډګر کې ونیول شو چې له جرمني خپل هیواد ته ستون شو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ژمنه وکړه چې د ولسمشر جو بایدن نوې اداره به په اقتصادي او پوځي برخو کې د اوکراین ملاتړ ته ادامه ورکړي. بلینکن پرون د اوکراین له بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا سره په ټلیفون خبرې وکړې او دا ژمنه هم ورکړه چې له روسیې سره به د اوکراین د ختیځ او د کریمیا ټاپو وسمه د اشغال په اړه له ډیپلوماتیکو لارو خپلو هڅو ته ادامه ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ورته وخت کې له اوکراین وغوښتل چې له اداري فساد سره پیل کړې مبارزه همدارس د قانون د حاکمیت او اقتصادي اصلاحاتو په برخو کې هڅو ته ادامه ورکړي. وروسته تر دې چې روسیې په 2014 کال کې کریمیا ټاپو وسمه له اوکراین لاندې کړه، کیف د روسیې پر ضد د واشنگتن ملاتړ ته مخه کړه. دا خبرونه
ځوان فکر له ازادي رادیو نه.
د ځوان فکر د دې اونۍ پروګرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. په څه کم یو سات کې په وړو تجارتونو کې د ځوانانو پر رول بحث کوو چې د کورونا وبال کبله یې بڼه د زیان او ګټې اندازه او څرنګوالی بدل سوی دی. په نړۍ کې د کورونا وایرس اوبه په ګڼو هیوادونو کې تجارتونه او کاروبارونه اغیزمن کړي دي او د تجارتونو ګڼ خواندان یې په اقتصادي لحاظ زیانمن کړي، په ذهني لحاظ ځپلي او خوابدي کړي. خو ځینو نورو تجارتونو ته یې زیاته ګټه رسولې ده، په ځانګړي ډول هغو تجارتونو ته چې په آنلاین بڼه ترسره کیږي. په یوه بیلګه کې په برېټانیا کې د 1500 وړو تجارتونو له خواندانو په یوه سروې کې پوښتنې سوي چې د کورونا وبا اغیزې څرګندې سي. په دوی کې 2.8% ویلي چې کورونا وبا د دوی پر رواني روغتیا ناوړه تاثیر کړی. 22% نورو پوښتل سو ویلي چې دی وبا ان د دوی پر شخصي اړیکو هم اغیزه کړی دی. کدی وبا لزینو د تشویش د لاسه خوب تشتولې د زینو نور یا د خوشحالی لکابل خوب تشتولې دی. تیر میاشت د ونډو په بازار کې د ټیسلا موټرو د شرکت خالص ارزښت 1.5 میلیارډ ډالر ته لوړ شو چې د امازون تر شرکتې د شتمنۍ اندازه زیاته ده. خو د هرې اونۍ او ورځې په تیرېدو سره د اندازه تغییر کوي. په افغانستان کې هم کورونا وبا ګڼ کاروبارونه اغیزمن کړي دي، خو د هغو ځوانانو کاروبار یو څه وده کړې چې شرایطو ته په کتو یې د کاروبار بڼه بدله کړې ده. په خبرونه کې به راسره میلمانه وي له کابله د افغان ځوانانو د مدني بهیر مشر غورزنګ سیال، له غزنی ولایت څخه د شیزنا جامو ډیزاینر نرګس حقمل، له کابله د پوهنتون استاد عزت الله پیژند. اوریدونکي هم کولای شي چې په دې پروګرام کې ونډه واخلي، د پروګرام د موضوع سره سم له میلمنو پوښتنې وکړي. په کابل کې مو یو شمیره دغه شیبه فعاله ده، 0-22-15-15 شمیره بیا تکراروم، 0-22-15-15. هغه اوریدونکي چې انټرنیټ لري او سکایپ کارولی سي کولی سي چې د سکایپ لاري په پروګرام کې را سره برخه واخلي. رادیو ټکی ازادي زموږ د سکایپ ادرس ته اوریدونکي کولی سي چې پر همدې ادرس زنګ را ووهي او د پروګرام بل میلمنو له موضوع سره سما پوښتنه وکړي. په پیل کې ورزو تاسو ته میرمن نرګس پاونسن کې تجارتونو ته په دې ورستوي کې کورونا وبا څومره زیان رسولی یا څومره بڼه بدله کړې ده؟ مهرباني.
هر قیمت در هر قیمت بازار که کاروبار نشته، خلق درست بیکار و بیرزگار غیر بیونست را نه پا دکانو که کسته، نه پا کارگران هست کارسته، نه پا بیش کار مسته کانون هم بیشه درست پتا پالان ده.
بله، دیر منه نتاسو ویل چی کرونا و با په دې ولایت کې کاروبارونه ډیر اغیزمن کړي دي او ګڼ ځوانان بیکاره سوي دي. د افغان ځوانانو د مدني بهیر مشر غورزنګ سیال هم را سره دی. سیال صاحب، تاسو ته پرسو، په کابل کې هم وضعیت دغه څه دی لکه غزنی که کابل کې یو څه شرایط فرق کوي د نور ولایتونو په نسبت؟ مهرباني.
سلام تاسو ته او د میز قدرمنو ګډونوالو ته د رادیو قدرمنو اوریدونکو ته، افغانستان کې خو بیکاری د پوښه هم ډیره زیاته او بدبختانه، او کله چې کرونا حاکمه شوه، کرونا راغله، دلته واړه کارونه خلکو ډېر کم لره، نو په هماغه ملحوظ باندې دلته یعنی د نظر نورې نړۍ ته، ځکه نورې نړۍ کې چې کمو وړو کاروبارونو ګټه کړې ده، یوازې ډېره برخه انټرنیټي برخه ده، ډېره برخه هغه برخه ده چې هغه یعنی د کوره هم کولی شي تاسو کنټرول کړي. ولی بدبختانه په افغانستان کې کاروبار شته. افغانستان کاروبار باید حتما بازار ته ولاړ شي، دکان ولري، هلته واړه شرکتونه ولري. ډېر اغېز یې کړی ده. شته دا شرکتونه چې هغوی بیا یو څه پرمختګ کړی، مثلا کابل کې هغه هوټلونه، واړه هوټلونه چې جوړ شوي دي، او هغوی آنلاین لارې خدمات وړاندې کوي. هغوی ښه دي. هغوی په نظر نور وخت ته د کرونا په حاکمېدو کې ګټه ډېره کړې ده. دې ته ورته داسې نور هم شته چې هغوی توکي په آنلاین ډول باندې پلوري، هغه خلکو هم ګټه ډېره کړې ده. ولې په عمومي ډول باندې وضعیت په افغانستان کې داسې و چې کرونا په راتګ سره افغانان لا پسې ځپل شوي دي په اقتصادي لحاظ او کمزور شوي دي.
ډېر مننه. له کابل د پوهنتون استاد عزت الله پیژان هم را سره دی. پیژان صاحب، په افغانستان کې لکه څنګه چې شغلی سیال یادونه وکړه، ځینې ټولنې شته چې د لاسي صنایعو په برخه کې کار کوي. دوی څومره توانېدلی دي چې په آنلاین بڼه دغو لاسي توکو ته چې له کلیو او بانډو څخه راټولوي بازار پیدا کړي او بیرته هغو کلیوالو ښځو یا هم نورو ځوانانو ته ونډه ورکړي په دغسې اقتصادي ګټه کې؟
دراجیو درنو اوریدونکو ته او د باس ګډونوالو ته زړه کوم چې لایسي صنایع د افغانستان د وړو کاروبارونو یا په عموم کې د کاروبار او سوداګری یو مهمه برخه جوړوي. خو پښتنه دا ده چې دغه کاروبارونو ته او دغه کاروبارونو ملاتړ ته څومره توجه شوی ده د مختلفو ادارو د خوا چې هغه په دغه برخه کې مسولیت لري، چې په لومړی سر کې د افغانستان حکومت دی او د دې تر څنګ نورې سوداګریزي ټولنې دي. زه فکر کوم که دغه احصایې ته موږ پام وکړو نو ویلای شو چې دا کاروبارونه په افغانستان کې د پام وړ توجه نه لري او نه دا ادارو او نه هم خلکو زیات توجه ته کړی ده. کېدای شي لکه بیلابیلې، خو یو علت دا دی چې دغه کسان چې په دغه برخه کې کار کوي هغه دوی په دې باندې زیاتره نه توانېږي چې د خپل تولیدات او د خپل صنایع نړیوال بازارونو ته په هغه توګه چې لازم وي هغه واستوي او
پیژن صاحب، په کابل کې مواصلان چې تر ډیره له نوې ټکنالوژۍ سره ډیر بلد دي او حتی ځینې ونډې هم لري یا سټاکونه هم لري چې په کابل کې تعقیبوي، دوی څومره په دې برخه کې خپلې هڅې هماهنګې کړي دي دغه مواصلانو؟
مثلا ستاغ دوی خپل کاروبارونه په نوې شکل په نوې بڼه باندې کوي. خو زه فکر کوم دا د ګوتو په شمیر دي. زه په اقتصاد برخه کې او د تجارت په برخه کې زه خپل مسؤلیت لرم چې په پوهنتون کې لکچر ورکم او درس ورکم. یعنې ما کله چې زه سیم ته ځم او د سیم محصلین سره د لومړي ځل لپاره معرفي کېږم، نو دوی خپل ځان د اصولو او دغه دود سره برابر دوی ځان معرفي کوي. ما تر اوسه پورې په دغه دوو وروستیو کلونو کې حداقل یو محصل ولیدی چې هغه ما لاغت خوا اوریدل چې هغه وایي چې زه په آنلاین بڼه باندې خپل کاروبار مخ ته وړم. نور محصلین چې دي لپاره مرغه هغه اکثره کارونه نه لري او ځینې کسان چې هغه په کارونو پسې بوخت دي او سرګردانه دي. نو داسې ویلی شو چې محصلان شاید یاد لري او غدا انرژي لري او اکثره دا پوښت لري چې څنګه خپل کاروبار ته وده ورکړي او څنګه د نوي ټکنالوژي څخه د عصري ټکنالوژي څخه په استفاده سره دوی وکولای شي چې نوي کاروبارونه ایجاد کړي. خو دلته به خبره دا ده چې آیا اړوند ادارې دوی ته توجه کوي، آیا دوی د اړوند ادارو ملاتړ لري، آیا د جواز اخیستو په برخه کې دوی هیڅ ستونزه نه لري، آیا هغه ادارې چې باید دوی سره چې فنډونه اخلي، پیسې اخلي د مختلفو ادارو څخه، نړیوالو ادارو څخه او کورنۍ او بهرنۍ ادارو څخه، په دغه نامه باندې دوی ته هغه لازم مرسته ورسوي که نه رسوي؟ زه فکر کوم چې نه، جواب نه دی. همدا لامل دی چې موږ په دغه برخه کې هم ډیر ورسته پاتې او ډیر د پامت او جون نه وته چې دا برخه باید موږ تر ټولو زیات حمایه کوو ځکه چې تاسو ولیدل چې پروګرام په سر کې یاد ونه وسول اوس تجارت باندې او د کاروبار باندې خصوصا د ورو کاروبار باندې بشي تغیر کړی په نړۍ کې په او هغه معیارونه چې پخوا ته کسي و تجارتونو ته هغه اوس کار نه ورکوي خصوصا دغه د کورونا وبا چې نړۍ وځپله اوس زه فکر کوم چې آنلاین تجارت او للی وطن څخه د کاروبارونو مینجمنت او مدیریت او د مارکیټ او د مشتریانو تماس نیول دا یو ځنګړو مارتون ته ضرورت لري او ځنګړي توجه ته ضرورت لري چې شله دا چې د افغانستان حکومت او په افغانستان کې اړوند مسؤل ادارې هم دا بحث ته زیات توجه وکړي او هغه قوانین او اصول او مقررات چې دی د عادي کاروبارونو ته دی وځه کړی دي هغه د نوي کاروبارونو او پرني بنسټ باندې د کاروبارونو
د شرایط سره مهیا کی ډیر مننه نرګس حقمل بیرته تاسو تر زو تاسو له نوي ټکنالوژي څخه څومره استفاده کړی د مشتریانو په پیدا کولو کې یا هم د خپل کاروبار د ودی په برخه کې تاسو څومره استفاده کړی ده
په لږه د مو کاروبار سره د سیمه په لاره او څنګه مجبورې چې د سیمه سره نو څنګه د کاروبار شروع کوم ام بل څه کار لم نه غواړم معنا دا چې د نن د څنګه غواړم چې اوس دا څنګه د ترڅو چې د کاروبار سره د کاروبار کلی په کله د سیمه سره د او د مو کاروبار چې راځي د کاندارانو کله د بیا مو کوشش کوم زاسمو په دې ځکه ما ته د پنځه جوړو وسته دغه د کندران
د کندران متاسفانه تاسو د ټلیفون کرشه صفانه د یو څه خپل ځای بدل کی ترغه وخت به غورزنګ سیال څرګندونی وکي چې له بیلابلو شبکو سره د دوی دغه بهیر په تماس کې دی سیال سب په کابل کې یا په نور ولایتونو کې چې تاسو تماس کې یاست ځوانانو سره د ځوانانو ټولونو سره دوی د خپل کاروبار د وادي لپاره نوې ټکنالوژي څخه څومره استفاده کوي
په کابل کې خو خاصه ډېر ټولنې داسې وسپدا یا حتی انفرادي اشخاص کول شي یا کړي د داسې کاروبارونو ځان ته برابر کړي چې هغه په آنلاین ډول باندې کار کوي ډېر خصوص د کالو په برخه کې هغه څو کې چې انسانانی استعمالی د پوټ او کالی تریشی یا خنقا دغه شان دي د لوګو سامان په دې برخه کې خصوص بيخي ډیر زیات شرکتونه په انلاین ډول باندې کار کوي همدارنګ د خوراکي توکو په برخه کې ډیر شرکتونه جوړ شوي دي چې هغه کوخه څخه تاسو پورې تر کوره پورې تاسو ته ستاسو هغه د ضرورت وړ اجناس ضرورت دی بل برخه د هوټلونو د واړه هوټلونو څخه جوړ شوی دی هغه په آنلاین ډول باندې خدمات وړاندې کوي په کابل کې ډیر فراخ کار شوی په دې برخه کې او خوشبینون کړه
بل د افغانستان لاسي صنایع پر نړۍ کې نوم لري سیال صاحب ځینی بهرنی ادارې دي چې په آنلاین باندې ځینی ویب سټونه لري او د دغو لاسي صنایع په برخه کې دوی تجارتونه کوي په افغانستان کې ولې یو افغان نسی کولای چې دغه سی ویب سټ یا دغه سی شبکه ولري
جوړسوي دي دا سه نندرسرونه کتا سو متوجي استه پر ورسته کډلن کې ډیر نندرسرونه وړاندې شوی دي د افغاني لاسي صنایعو چې هغه ډیر ښه ډیر ښه نه خاص لرله ټولنه لپاره او اوس هم دا سه ډیر پراخ پراخ مثلا یو ښه مثال د کوچي ګان په نوم باندې یو نوې دغه چې خاص شوی ده مغازا هغه ډیر ښه خدمات وړاندې کوي او حتی نړیوالو ته غي نړۍ ته د افغان لاسي صنایع وړاندې کوي او په دې برخه کې افغانانو ډیر ځای منډي وهدي دي د شرکت مسول سیام پسرلای دا ډیر ښه مختص للی دا نور داسې شرکتونه دي چې هغه هم په دې برخه کې خېل اثر وړاندې لري په مجموعي ډول مخکې ما خبر وکړ هغه مجموعي ډول باندې کورونا تاثیرات په افغانانو باندې ډیرو ولی هغه ځنګړو برخو کې چې تاسو ورته یادونه وکړه لاسي صنایع خوراکي توکي د اغوستلو تو کې او دغه ورته نور داسې دي چې په کابل کې ډیر خرابونه کړې ده، بل خصوص په کابل کې او مزار شریف کې د خدمات تقریبا خمخ وړې دادي، په هرات کې خمخ وړې دادي، په ننګرهار کې په دې ورستوي کې ځکه کم نندارتون وړاندې شوی او په دې برخه کې اوس دا اوس چې دا کم ځوانان سره موږ تماس لرو، هغوی متوجه شوي چې ځینې شیانو ته د هغوی غواړي اوس فعالیت پیل کړي. په ننګرهار کې په هغو لویو ولایاتو کې چې هلته انټرنیټ ته لاسرسی ډېر ده، هلته خلک د ټلیفون موبایل او انټرنیټ ډېر استفاده کوي، دې ولایاتو کې اوس دا خدمات کلار کلار مخ په غوړېدا دي. ولې هغه ولایات چې په هغو کې انټرنیټ کم ده یا اصلا موبایل نشته یا مخابراتي کمپنۍ سم فعالیت نه کوي یا دای چې هلته جنګ د امنیتي ستونزې دي، مخابرات ډېر کم وخت خلک ورته لاسرسی لري، په هغې ولایاتو کې بیا دغه خدمات ډېر کم دي. خو بیا هم هغوی خپل کم لاسي صنایع چې دي هغوی لوی بازارونو ته راوړي، لوی ښارونو ته وړي، هلته استفاده کېږي. ترېنه زموږ ستاسو د قالینې په برخه کې اوس یې ښه پرمختګ شوی ده، دغه کم وایي د لیزونه جوړ شوي دي، اوس په دې برخه کې ښه پرمختګ شوی، بد پرمختګ نه ده، هغه کې خلکو سرمایه ګذاري کړې ده په دې برخه کې. یعنی ټول په عمومي طور باندې داسې ډېر حالات مایوسوونکي هم نه دي چې موږ وایو چې هر څه په ټپه ولاړ دي، لا ډېر مایوسوونکي هم نه دي، ولې هغه حد کې هم نه دي لکه څنګه چې په نړۍ کې تغیرات راغلل. په نړۍ کې د هغه چا چې انټرنیټي برخه کې فعالیت کوي هغه اوس تر ټولو ډېر سرمایدار خلک مارکې شول، امازون کم پر یو دي، د ورته نور تاسو سوال چې هغه تر ټولو سرمایدار خلک مارکې شول. اوس پر افغانان د انټرنیټي خدمات سره ډیر زیات بلد هم نه دي او ډیر باور هم پیل کوي. بدبختانه چې ډیره د شرکتونو بیا دي هغه کم جنس چې تاسو په تصویر کې هغه جنس تر کوره پورې نه راځي، بیا یو بل جنس دغه څه ستونزې هم شته. دې د څنګه یو بل مهم کار چې دا هغه د کتاب لوستلو فرهنګ ده، چې د کتاب لوستلو برخه کې اوس کتابتونونه تاسو ته په آنلاین ډول در باندې کتاب لوري تاسو تر کوره در رسي، دا هم یو بل لار ده چې ډیر خلک اوس په بوخت دي. تقریبا د څلور داسې فراخ لوستلو موږ لرو چې هغه په آنلاین ډول باندې تاسو ته کتاب تر کوره در رسي، یا مغه کسی چې د کرایې یا د لارې هغه اندازه چې دا غوښته تاسو نه اخلي. په عمومي ډول باندې دا برخه مخ په پراخېدو ده، ولې هغه عمره نم ده چې موږ فکر وکړو چې
بله چیلنجونه بیا هم په دې برخه کې ستا. میرمن نرگس حقمل، تاسو تر اوسه خدای وکړي چې تاسو آواز یو څه صفایي په دغو وړو تجارتونو کې د لاسي صنایعو په برخه کې د شوزو ونډه خورا زیاته ده. شزي کومې ستونزې لري هغه شزي چې په دغو تجارتونو بوخت دي یا هم دغه سي صنایع لري؟
تو قدم یم تر جنا خو امنیتی ستونزې دي، په دوام قرم کې د قیمتي دي او د کانو په چیزو یا مراجعه کوي، د کانو کې کار کم دي، کار تجارت به کم دي، کارونه هم بس کم کار دي. فکر کوم زما خدای خدای خزمې و بیا تاسو نن هم زری کار کړی دی، ډیزاین تمام د غور کړی دی، تغیرات ورکړی دی، د لمیګین په اړه کوم دایم تمام تغیر ورکړی دی، بیا له شه دا شکر زده سلام تلیکو.
بله که خام مواد ګران سیوی دي، خو تاسو هم خپل تولیدات ورسره ګران کړی دي یا قیمتونه لوړ سیوی دي؟ کله چې قیمتونه لوړیږي مشتریان یې رانیسي یا وصل لري؟
باور وکړه داسې د وسایل د مواد مثلا مستقیمه سوی دی، د موږ وجرات بسته ارزان سوی دی، دکاندارانه مایې سردان فروش نشته، دغه قیمت دغه قیمتې که راته جوړوي جوړه کړي که نه بل څوک یې جوړوي. دلته خو دا کار کوونه ډېر شوي دي، ډېر خلک کارګاه جوړ کړی اوس په بل کار کې کار نشته، دا ټول خیاطي ته راغلی دی، بېخي ډېر دکاندارانو راغلی دی خیاطي خواته.
بله
د موږ پزم د خبر دی.
بله پیجان صاحب، تاسو به خبری است چې په کندهار کې کندهاري خزانه یو ټولنه و چې له کلیوالو شوزو څخه غاړي راټولولې، یا د دوی لاسي کارونه به راټولول، حتی په کاناډا کې د دوی لپاره مارکیټونه برابرول. د میرمن نرگس حقمل له څرګندونو ښکاري چې دوی یوازې هماغه محلي دوکاندارانو سره په تماس کې دي چې د دوی لاسي صنایع خرڅوي. په دې برخه کې څه کول په کار دي؟ حکومت یا نورې بې پرې ادارې په دې برخه کې څه وکړي چې د دوی دغه لاسي صنایع تر نورې نړۍ ورسوي؟
ما مخکې یادونه وکړه چې یو د نوښت څخه یا دغه ضعیفو ټکو څخه دا همدادی چې په ځینې مواردو کې خپله دغه کاروباریان خپله د کاروبار خاوندان نشي کولای چې اته د محلي مارکیټونو ته لار پیدا کی دی بلد ندی یا هغه مهارتونه د مکالمه او د اړیکو لازم مهارتونه چې په تجارت کې باید کار او خواص ته لازم نه لري او کاغه ولري د دې ترڅنګ دی داسې اصول و مقررات وضع شوی چې هغه د دې د کاروبار د ودی او وړیدو مخنیوی کوي. مثلا په اکثر موارد کې هغه کسان چې دا ډول کاروبارونو په راس کې هغه د کاروبار په ژبه د کاروبار ژبه معنا دا چې دی باید د اقل یو نړیوال ژبه زده چې نړیوال مارکیټونو سره په تماس کې خپل تولیدات معرفي کړي او د هغو څخه دوی د قضا سره سم فیصله سره اسناد او د هغو څخه قضا سره سم مواد او تولیدات چمتو کړي او بل اخره وروایستوي. نو دا یو ستونزه ده چې دی لازم اکثر وخت هغه لازم مهارتونه نه لري. د دې ترڅنګ دولت هم زیات توجه د هغه برخه ته نه کوي او په دغه برخه کې خپل مسؤلیت دی هغه په سمه توګه باندې نه فیصله سره ترسره کوي. زه غواړم چې د دوی دغه ډول کاروبارونو دغه آنلاین یا میل کاروبارونو چې دغه د شګون ترڅنګ یو ځل یو لړ نیمګړ چاو ته د اوریدونکو توجه راوړم. تاسو ګورئ چې افغانستان یو له هغو ودونو څخه دی چې د ټکنالوژي په واده په ماته کې زیات په ځلاسه دغه دوه مهمه ته نه دی رسیدلې. په شاورنه کې اواز نور انټرنیټ ترلاسه لرو اته کته چې یو ګوري په اکثر سیمو کې په اته په شاورنه کې د کابل غونډې چې د 2 میلیون انسانانو ته اوسي چلین شاته د ترلاسه صحیح خلک نه لري. نو تاسو انټرنیټ ترلاسه صحیح او تاسو نور څنګه ترلاسه صحیح نو تاسو په منډو په کندهار او په بادغیس په ولایتونو کې چې خلک هغه وړ پوها او لازمه پوها لري په دغه برخه کې او نه دوه سنتیاو ته لاسرسی لري. دا یو د پیسې چې موږ کېدای شو په دغه برخه کې د وادي په برخه کې یو څه تکنی کې د دې ترڅنګ تر ټولو غته او مهمه خبره چې باید دلته یادونه وشي هغه دا ده چې دغه ډول کاروبارونه موږ باید زیات کوشش وکړو چې د یو لړ نور لاملونو ترڅنګ چې ما مخکې یادونه وکړه چې هغه زیربنایي اسانتیاوې دي چې نسبته د افغانستان کې زیات کوشش باید په اوس وخت کې داخل په دغه راتلونکو لسو کلونو کې موږ کوشش باید ونکړو چې زیات تمرکز په دغه ډول کاروبارونو وکړو. علت یې دا دی چې موږ د نور نړۍ سره ډېر فرق لرو او توپیر لرو. د آنلاین کاروبارونو یا پرلی کاروبارونو یو تر ټولو ستر نقصه دا ده چې دلته جاب یا فیصله سره کار د خلکو ته د کار موندنې په برخه کې هغه زمینو دروازې تړل کیږي. نو موږ اصلي ستونزه اوس دا ده چې موږ خلکو ته څنګه چې کولای شو ډیرو خلکو ته په کمه امکاناتو باندې ډیرو خلکو ته د کار فرصتونه رامنځته کړو. په داسې حال کې چې دغه پالیسي چې دغه په اصطلاح سره بشیر چې دی د کاروبارونو په وجلو
بلې پیژن صاحب خو د نړۍ مجبوریتونو ته هم کړه پام وکړي چې په زیاتو هیوادونو کې پر ګرځېدو را ګرځېدو محدودیتونه دي او خلک مجبور دي چې په کورونو کې پاتې شي. یو کس چې آنلاین کاروبار لري په خپل کور کې ناستې بیل دي چې د باندې راوځي هم خپل کار کوي هم د نور خلکو تولیداتو ته مارکیټ پیدا کوي. نو دا په دغه یو کورنۍ وضعیت کې یو ګټور اقدام نه دی؟
دا ټول اقدام دی اما زما هدف دا دی چې موږ دغه اقدام موږ هغه هدف ته نه رسیږو چې موږ باید د پلور امکاناتو باندې ډیرو خلکو ته کاروبار پیدا کړو. په دنړۍ مثالونه او د افغانستان مثالونه یو څه توپیر لري. دا سمه ده چې دغه یو نړیواله پدیده په افغانستان کې هم رااله او د افغانستان اقتصادي هم وځي او کتا څو وګوري د نیکه مرغه د نوري نړۍ په پرتاله باندې په افغانستان کې ډیر جوړ اغیز نه دی شندلې او اداکله د دوامت صفات رااله کاروبارونه نه زیات تاثیر نه دی کړی. مثلا هغه شکل چې مثلا په امریکا کې یا مثلا په اروپا کې چې مثلا کاروبارونه په ټاپه ودرې دي او خلک ټول په کور باندې کې نه پېښل سره د قرنټین اصول پدې شي دلته موږ به خپل ځان یو خپل په اساسه موډل جوړ کوچ مشته ته ضرورت لرو او څنګه به مخته ولاړ شو په دې کې شاک نشته چې دا وبا د افغانستان د کاروبار په مارکیټ باندې ډیر جوړ اغیز وکړي اوس موږ ته لازم ده چې موږ څنګه کولای شو د دې کاروبارونو چې بلسي بي دي او د خلک چې کارونه یې د لاسه ورکړي دوه سره مرسته وکړو چې ژر تر ژره د کارونه پیدا کړي او د مارکیټ ته او خپل کورنۍ ته هغه لازم نه پخا او لازم امکانات او څنګه چې دا
برابر کړي
نو موږ ته کس باید په دا باندې او موږ باید یو څه د نړۍ څخه بیل تر ولرو او خپل هغه محلي ستونزې چې لرو دا هغه طبقاتو سره باید مخته ولاړ شو.
بله ډیره مننه.
دا مهمه چې زه په راتلونکو د خلکو لپاره مشکل وو کې زیات آنلاین او بیخي د آنلاین تجارتونو او سوداګریزو چارو په لوي نه او الهاتي امداد چې موږ باید په مارکیټ کې کارونه پیدا کړو دا چې کارونه ووژنو.
ډیر مننه غورځنګ سیال تاسو ترازو د شغلی پیجان په څرګندونه کې داسې معلومیږي چې یو منځګړی اورګان ته اړتیا لیدل کیږي چې هم له نوري نړۍ سره په جبه پوسی او هم یو شبکه په افغانستان کې د نن ایجاد کړي چې د افغانستان خپل شرایط ته په پام سره هرڅه تولیدات چې په افغانستان کې د نن کې جغوته بازار پیدا کړي په دې برخه کې ځوانان ډیر ابتکار نسی کولای ستاسو په نظر
زه د پیژان سره خبرو سره موافق یم ځنه خبرې پرځای دي ولې یو خبره ډیره مهمه ده چې آنلاین کاروبار څنګه دا اوس پرړی چې یو برخه د تجارت دی یو برخه د کاروبار ده افغان حکومت نشته ولای چې غټول افغانان یا غټول ځواله انرژي څنګه د حکومت کې مصرف دي خا خبره ده چې افغان حکومت وکولای شي دوی ته د کاروبار زمينه پیدا کړي او د زمينې په فائدولو کې مفایده کولو کې آنلاین کاروبار ډېر یو مهم اړخ دی په ټوله دنیا کې او افغانستان ته هم باید دارواک شي تقریبا پایلې ده دا اوس چې موږ وینو دا څو کاله دا پایلې ده د کاروبار نو که افغان حکومت وکولای شي په نورو دنیا کې لابي وکړي او تقریبا یو څه اندازه لابي کړي د څنګه ساسي زعفران اوس په نړۍ کې لومړي زعفران دي لاسي صنایع تقریبا نورې دنیا ته رسیدي وته میوه او لنګه میوه مو اوس تقریبا خ بازارونه لري په نور نړۍ کې نو کدا برخه کې لاه افغان حکومت هڅو کې دا ډیر ښه خبره ده ولی د دې ترڅنګ په کور دننه چې دا کم مخزوانان لري د پانتینو نه فارغېږي نوې د مکاتبو نه فارغېږي یا هغه ځوانان چې اصلا نه خوځې د نسل لیدر څنګه دا ویل دوته د کاروبار زمينه برابر کې تاسو ویږئ چې موږ د پړسو د اوس دا کم انساني نورنج پراتو چې موږ تاسو د شاهدان اوسو بیکاری ده چې هر ورځ موږ تقریبا په کال کې 3.5 لکه ځوانان موږ په پانتونو کې په درسونو بوختي د دوی نه د 5000 یا 5500 په شاوخوا کې ځوانان موږ فارغېږي کلنی ډیر د دوی ته موږ په حکومت کې ظرفیت د ډیرو کم کسانو لرو چې دوی جذب کړو نو ښه خبره دا ده چې دوی ته واړه کاروبارونه برابر شي واړه کارونه ورته جوړ شي دي ترڅنګ لوی فابریکو ته لوی کاروبارونو ته زمينه برابر شي افغان حکومت تیر کې چې ناکام او هغه پدې کې چې وای نه شو کړلای هغه ډمپینګ سیستم چې گاونډیان لري د افغان صنایعو د افغان فابریکو په وړاندې د هغه مخاوني شي دې ترڅنګ سبسایډي نه ورکړي هغه فابریکو چې په افغانستان کې فعالیت شروع کړ تاسو کې د 2003 2015 کال احصایه وګورئ موږ په افغانستان کې د 5000 نه پورته فابریکې په افغانستان کې لرلې بیا هغه راورسېدې تر 2009 2008 او 2009 کال پورې په 2500 تر راورسېدې اوس هغه فابریکې تقریبا د 1200 شاوخوا کې چې په افغانستان کې فعالیت کوي نو حکومت خدمات ورته وړاندې کړل شو چې هغه د فرق عمومي موضوع فرق او دې ترڅنګ دې ته خپ بازار مندر او د شو په نور نړۍ کې د افغانستان صنایع ته حتی په خپل په افغانستان کې چې ضرورت باید د ځینې توکي پلورل شي دا گاونډیانو د ډمپینګ سیستم له استفاده وکړه هغه توکي چې دلته افغانستان کې تولیدېدل عین شکل باندې هغه توکي په گاونډي هیوادونو کې تولید شول او د دې د هغه سر قیمت نه گاونډي هیوادونو د افغانستان کې ارزان او پلورل هغه و چې په دوی باندې مالونه په فابریکو کې پاتې شول او ناکام شول خله سالې د هرات د بیټریو یو فابریکا و ډیر خفاله فابریکا و ډیر خې بیټری جوړوړي وړي بد بختانه چې هغه فابریکا زموږ نه ودرېدله په دنګرهار کې د چپلکو وړي وړي فابریکې جوړې کی ډېری
خی کامیاب فابریکې وی یعنی هغه چبلا کې په افغانستان کې په پلورل کېدلې ولی په گاونډي هواد کې پاکستان کې آئین چبلا کې چې بیرته افغانستان ته واردېدلې د هغې نه قیمت ډېر ټیټو دې ته ورته اوس موږ د چرګانو او د هګیو په برخه کې ډېر ښه شغل ایجاد کړی ده د مایانو فارمونه دي چې موږ په دې برخه کې ډېر ښه شغل ایجاد کړی ده ولې د دود پاره چې د یوې خوانه سبسایډي باید دغه شرکتونو او دغه فابریکو ته ورکړ شي د بل خوانه د دوی د کاروبار د رونق لپاره د دوی د کاروبار پرمختګ لپاره هم په نړیواله سطحه کمپاین وشي هم د سیمې په سطحه او هم په خپله په هیواد کې د کورني تولید جوړ د لپاره دغه کمې نمایشګاګانې چې جوړېږي د دې سوشل جوړې شي تر څو پورې وکولی شو چې افغانانو ته لږ تر لږه دغه یو روحیه ورکړو چې تاسو د داخلي تولیداتو نه استفاده وکړئ د بهرنۍ تولیداتو نه استفاده وکړئ یعنی دا هغه څه دي چې موږ اوسه
په خپل خلکو په دې برخه کې په کمپاینونو کې برخه واخیسته که تاسو په یاد وي خصوصا په دې آنلاین نړۍ کې
بله همداسې دغه اوس تاسو د الکوزي په نوم باندې د نوشابې لرئ دغه الکوزي نوشابه چې په اول کې راو د خلکو یعنی په دې برخه کې حقوق وکړ چې تر څو پورې داخلي تولید لپاره کمپاین وکړي دغه مدني فعالان او هغه ځوانانو چې یو څه اندازه په دغه برخه کې اګاهي لري هغه په دې برخه کې کار وکړ تر اوسه پورې افغاني بوټونه چې تاسو پورې په بازارونو کې افغاني بوټونه د ډېر زیات کوښښ کیږي تر څو پورې هغه د بازار پیدا شي ولی حکومت په دې برخه کې ډېر زیات کار نه کړي حکومت یو مسؤلیت دا جوړیږي چې هم په داخل کې او هم په بیرون کې
بله ډیره مننه میرمن نرګس حقمل تاسو تر زو لاس کله مخکې چې تاسو کالی ډیزاینول په غزنی غونډي یو ولایت کې هغه وخت مو څنګه تر بازار رسول او نن سبا د بهیر څومره بدل شوی دی د آنلاین نړۍ د پراختیا سره سم
روزنه لاس کله مخته چې مو کالی جوړول نثارو کاروبار دې شو نثار باندې نو چې د انټرنیټ د بازار ته رسول اوس نفر خواهد چه نوزده کمی دی فروش نسته نفر نسته که مجبوره ما خلا بازار سواره سوا
بله مننه تاسو را سره اوسه او څو ورځې کې براوه خو یو څو ورځې ډیر انتظار دی د دوی نظریات به هم واورو تاسو ک د دوی سوالونو ارزان سره یاداش کی به د جواب برخه کې بیرته تاسو سره ګرځو او ورځې په لاین کې د دوی نظر به راو خو چې د پروګرام د موضوع په اړه دوی څه نظر لري بله په یوې خبرتیا پسې ورځې ته ورځو
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
د ځوان فکر اونیز پروګرام دی نن په دې پروګرام کې پر دې خبرې کوو چې ځوانان په تجارتونو کې څه ونډه لري او کورونا وبا دغه وړو تجارتونه څومره اغیزمن کړي دي اوریدونکو په لاین کې دوی ته ورزو د دوی نظر به وورو مهرباني وکړئ ازادي رادیو د تاسو آواز اورو
بل جناب صالح صاحب تاسو ته او ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته تاسو امرانو میلمانو ته سلامونه او سلامات وړاندې کوم
وعلیکم السلام
واقعیا چې جناب صالح صاحب لکه څنګه چې دغه کرونا وبا که څه هم په افغانستان کې د خلکو په کاروبار باندې دومره ناوړه اغېز نه دی کړی ځکه چې تاسو به تر معلومه ده چې په دې اروپایي ملکونو کې چې کم محدودیتونه حکومت وضع کړی دی نو هغه په افغانستان کې محدودیتونه یعنی حکومت له خوا نه وضع شوی دی دلته هغه اساسي مشکل چې دی تاسو ته بهتره معلومه ده چې متاسفانه هغه ځوانان دي چې نور زموږ افغانستان وګړي دي ملت دی هغه دغه د نامنه په وجه باندې د ځوانانو هغه کاروبار او همدارنګ په دولتي اداراتو کې دي هغه کار کول یعنی خرج او ډول نو مې دې کړه د خپل هغه ژوند خطر سره مخ دي تاسو خپل ګورو چې روزانه په افغانستان کې دغه هدفي وجنه هم روان ده نو دا د ځوانانو پر روانه تک په حالاتو باندې ډېر زیات بد اغېز کړی ده
بله
نو زما په نظر باندې دا لوی د کرونا نام چې جدي ستونزه دی هغه ځوانان چې ورسره مخامخ دي هغه هم دغه بدنیتی ده نو تاسو وګورئ دغه کرونا یعنی درې کال مخکې دا کرونا په افغانستان کې په نړۍ کې وجود نه درلودل نو هغه مخکې هم خلک دغه بیکاری او دغه د بدنیتی خواجه باندې دغه اقتصادي مشکلاتونو سره لاس او ګریوانو نو زما په نظر باندې د ځوانانو لپاره دا په کار دي چې هغوی باید خپل دغه شخصي کاروبار کریر لمړیتوب ورکړي، ځکه چې اوس تاسو خبره معلومه ده چې په افغانستان کې یعنی په هر کال کې تقریبا څه کم یو لک ځوانان چې دي هغوی پوهنتونونو نه فارغېږي، یعنې لوړ زده کړو نه هغوی فارغېږي، او دا چې په هر کال کې په دې انوار سره چې ځوانان فارغ شي نو په حکومت کې یعنی دومره هغوی ته د غونډې لپاره هغه بستونه دومره هغوی لپاره کفایت نه کوي چې یعنی خلک چې دي دغه
ټول حکومت جذب
کړي. حکومت لاړ شي.
بالکل مننه ستاسو نظر مو واورید. بل اورېدونکي ډېره مننه تماس نه بل اورېدونکي هم پلان کې د دوی تورزو د دوی تماس به راوخلو. اورېدونکي کولای شي چې د سکایپ لالارې هم په پروګرام کې برخه واخی. رادیو ټکی ازادي زموږ د سکایپ ادرس دی. اوریدونکو په لاین کې د ځوان فکر پروګرام کې د وړو تجارتونو په برخه کې د ځوانانو پر رول بحث کوو. مهرباني وکړئ آزادی رادیو د تاسو آواز خبرې کړئ.
سلامونه صالح صاحب، تاسو او تاسو
ملمنه تورې ځوان خپلواک په هرات کې څه وضعیت دی؟
صالح صاحب محترم ژوندې اوسه. د داخلي تولیدات او د ځوانانو سرمایه‌ګذاري خو ډیره مهمه ده، او دا بازاریابي باید پیدا شي. زه په مثال د توه پیرار کې اوس ډیر کارخانه دي د دوا تولیدي او نور شان تولیدي. زه به د دوا څخه شروع کوم، خپل دوا تولیدي اما بازاریابي او دا نو پیدا کی افغاني تولیدات اوس د ټول حکومت هم ترې نه نو تر کې مثال ته دغه د افغاني تولیدات د دوا تولیدي د حکومت څول په شپخانو کې چې د نیکونو چې کول سوالي کې دي هغه مکلف چې د دې دوره دوا باندې څنګه استفاده نه کوي دا افغاني دوري سره کوي. هغه باندې د دوا باندې سالي سم چې د ایراني او پاکستان سره کیفیت هم ډیر بالام دي. یو خو سمیت دی باید بازاری دی وست پیدا سی باید مشتریان وست پیدا سی دی باره که باید حکومت آمکاری ہو کی او خلق هم باید باری باره که یه مهم رول رو بی رو بولای چی پدا خاطر چی دیر آقا افغانی سمیدات واخلی در خپل شدار پر گاک هم دی ایوات پر گاک هم دی در خم نو دوا وشین وقت پیدا کی بازاری بی وست پیدا کی دی
دیر په زړه پورې خبره ده. بس دی پروګرام ملمنو سره به دا موضوعات من مطرح کوو. اوریدونکي له هرات نه تماس نیولې وو، مننه ستاسو نه. بل اوریدونکي به روا خود دوی نظر به هم واخلو چې د پروګرام د موضوع په اړه دوی څه وایي. د وړو تجارتونو په برخه کې د ځوانانو پر رول خبرې کوو، خصوصا په افغانستان کې په دې ورستیو کې چې د انټرنیټ کارول هم زیات شوی دی او په ټولنیزو شبکو کې ځوانان خصوصا ډیر رول لري. اوریدونکي په لاین کې دی، دوی ته ورزو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د خپل نوم راته وایست او کوم ځای څخه تماس نیولې. که ستاسو آواز موږ ته ناراضي پیژان صاحب، تاسو تر ازو اوریدونکو څو مهمو ټکو ته اشاره وکړه. یو ویل چې په هرات غوندې ولایت کې افغاني تولیدات ستا خو په آنلاین تبلیغاتو کې دوی حضور نشي. کچېرې د دوی د تولید کیفیت ښه وي یا د کوم شرکت، خلک هم په تبلیغاتو کې په وړیا توګه ونډه اخلي او دوی ته تبلیغات کوي. دغه افغان شرکتونه ولې په آنلاین نړۍ کې پڅ عمل کوي؟ ستاسو نظر څه دی؟
او رحم ډیر مهمه ټکته اشاره وکړه، او زه خوشاله یم چې د افغانستان خلک ټول په دغه بهیر باندې خصوصا ځوانان دی او څار لري او تعقیبوي. مخکنی اوریدونکي زما د خبرو د مخکنی سرګندونو په تعقیب سره دی یو څرګندونه درلوده، لاغه دا و چې د کورونا او با څخه مخکې هم زموږ د کاروبارونو هغه ځخوان نه و چې باید وای، او د بیکاری کچه اوج ته رسېدلې وه، خو دغه اوبه چې راغله دغه ورباندې اضافه کړله چې دا واقعیت دی او موږ باید دې ته توجه وکړو او دې اکثرات څخه سترګې پټې نه کړو. دوهمه خبره هم ما په یو ډول باندې اشاره کړې وه چې هغه کسان چې د دوو کاروبارونو دستور یا وړو یا منځنۍ کاروبارونو په راز کې دي، هغوی فکر کوي چې دا موږ راسته تولیدوو اڅه ګورو ګورځار دي، لکه دی چې خبر دي بهرنی نړۍ او بهرنی چاپیریال او خپل ولایت خلک هم ورته خبر دي. دا د انسان یو ډول اصلاح سره بیغوري ده، او دا د انسان یو طبیعت دی چې دی فکر کوي چې په کوم موضوع کې چې زه برلاس یم یا مثلا معلومات لرم کې دای شي نور خلک هم په دغه کچ باندې پورته خبري په داسې چې داسې نه ده هر څوک په خپل برخه کې خبري او مستجه نو ډیر خلک یان دغه وخت نه لري چې په هڅه باندې پوښتنه او په هڅه باندې خبر شي دا د مارکیټینګ یا د بازار موندنې هغه لمړی اصل دی چې باید ټیک چیش تولیدي په هر کچ کې تولیدي هغه باید دغه اصولي لارې چارې او معیاري لارې چارې او مودرني او پرمختللي لارې چارې وکاروي چې ترڅو د غستاد د تولیدات په وخت کې خلک معلومات ترلاسه کړي چې هغه وزن یو تر ټولو شلار د انټرنیټ دی او په ساده الفاظو کې درته وایم چې مثلا دا خو په دې باندې نه د غرض دی په تر سره زیات مصرف اضافه راځي د خپل ځوانان کولای شي د فیسبوک د پیج یا د پاین ګلار څخه د خپل تولیدات په اړه کې د تبلیغات وکړي چې څو خلک په خبر
شي. بله پیژن څه بیا ځوان ک کوچنی تجارت پیلوي او بخشي یو ځوان ک په افغانستان کې کوم کوچنی تجارت پیلوي یوازې پنګ ورته ضروری ده ک فکر کوي چې نور ټکي هم مهم دي چې دوی په نظر کې ونیسي البته اوسنۍ غشتونه ته په پام سره
زه تصادفا د تجارت یو دغه مضمون چې په مونټن کې درسمه هغه د کاروبار یا تجارت پیل دي چې څنګه کولای شو موږ تجارت پیل کړو نړیوال اصول او علمي تیوري دا ثابتوي چې د کاروبار د پیل لپاره پانګه اصلا ضرور نه ده. د کاروبار د پیل لپاره مغه ضرورت دی د کاروبار د لپاره ایډیا ضرورت دی د کاروبار د پیل لپاره هغه هڅه چې باید موږ په مارکیټ کې ترسره کو او ځان ته ځای پیدا کو هغه ضرورت دی. پانګه دویم معیار او دویم غوښتنه ده. که تاسو مثلا د کابل په شهر نو کې غواړئ چې تجارت وکړي او ډیره پانګه هم ولري البته پلسونه مثلا کافی شاپونه دي هوټلونه دي تاسو معلومه ده ته یو بل هوټل دا یو هوټل تر څنګ پرانی دي زه فکر کوم دا به صحیح نظریه نه یا اوسه کاروبار دا اول څخه د دې امکان ست څومره پنګ هم تل لري دې ته ولګي کې دا چې دا یا چا په دې امکان دي چې دا کاروبار ځان سره مخسي خو کته دې کابل په بل سیمه کې چې مثلا آلته د نانوایی یو دکان نشته او ته هغه سیمه پیدا کې او ته په فلاسه یو ترسري او یو ابتدایي سروې وکړي چې څومره خلک دته اوسي او څومره خلک ووچ ډوډۍ ته ضرورت لري په ورځ کې آلته یو وړو کې د نانوایی دکان پرانځي چې فکر کوم دا هغه او چل چې مجلل په شهر نو کې د ډیری پانګې په لګولو سره پرانځي په یوه ستاسو د کاروبار بریالي او دوام به او ګټه به ډیره نو دا ساده څه ده چې د پنګ د کاروبار په لپاره اول یو معقول نظریه او په مارکیټ کې ځای موندل ته ضرورت شته
په
یم پنګ ته ضرورت شته او هغه به لا ډیره لارې چې
موږ په دویمه کټګوري کې راځي. بله غورځنګ سیل تاسو تر اوسه مخکې د کیفیت یادونه وسو چې په افغانستان کې پر انلاین کاروبار لا هم ډیر باور نسی کېدلی. تاسو یو شی انلاین رانیسی اغه پاکس کی تاسو ته یو څه شول کیږي کله چې تر لاسه کوي اغه په هغه کیفیت نه ویل کته تاسو چې تمل لري په دې برخه کې څه باید وسی. سیل صاحب आवाज مې اوري؟ بلې به تاسو ته مو راځي کله چې ځینې ځوانان آنلاین کاروبارونه کوي د کیفیت په برخه کې دوی باید څه وکړي یعنی کوم ټکي په پام کې ونیسي؟
دا دوه مهم برخې باید کار وشي. لومړی دا چې حکومت باید په دغه برخه باندې څه کنټرول ولري چې دا شی زړه څومره فکر کوم حکومت د لاسو پروژه خاصې پالیسۍ لاله جوړې کړې چې آنلاین کاروبار څنګه په افغانستان کې وشي اصول یې څه دي په کوم اصول باندې باید یې مختلف شي. یعنی حکومت په دې برخه کې باید ښه نظارت ولري. دویمه برخه اخلاقي برخه ده. هغه شرکتونه چې غواړي په دې برخه کې کار وکړي هغه باید اخلاق هم د شان ته متوجه ووسی. لومړی خدای چې کېده شي د دوی کاروبار یا آهسته آهسته بیرته داون شي بیرته حقیقته مخبز وړي راشي کچېته دوی انداز چې یو شی خودرکی یو بیا کیفیت کم کیفیت شي بیرته جنس ورولتي د کور خاوند یا غوږی شي غواړي په دې برخه کې د دوی کاروبار بیرته سقوط وکړي. دویمه مهمه خبره دا ده چې چیرته دغه شرکتونه ولا غواړي چې په بازار کې دوی خنوم لري، په بازار کې دوی دا کاروبار لا پسې پراخ شي او د دوه سره څنګه کې نور خلک هم په کار بوخت شي، نو دوی ته ضروری خبره دا ده چې دوی په کیفیت او هغه څه چې جنس دوی په تصویرونو کې یا په آنلاین توګه خپل مشتریان ته ښایي هغه ډیر دقیق اوسي. که چېرته دوی په ښه کیفیت باندې یو څه وپلوري او خپل مشتریان ته وړاندې کړي، نو معلومدار خبره ده چې په آینده کې د دوی کاروبار پراخیږي او اعتماد په ټولنه کې زیاتېږي. یوې خواله په همدغه شرکت باندې اعتماد ډېرېږي، د بلې خواله مهمه خبره دا ده چې په ورته شرکتونو باندې خلکو باور ډېرېږي. خلک دا کېدای شي اوس خو نننۍ نړۍ خو استراحت طلبه نړۍ ده، انسانان ډېر کوښښ کوي چې هر څه ډېر په اسانۍ ورته لاسته ورسي، نو که چېرته تاسو کور ته یو څه انتقالوي یو چا دې هلته لاسرسی لري او هغه په اسانۍ سره ترلاسه کولی شي، هغوی هېڅکله ځان دومره نه پازاروي چې تر څو پورې د خپلو نور اصلي کارونو نه ووځي او بیا ولاړ شي. د داسې یو څه چې هغه د دوی دپاره حق اولیت ونه لري، حق دویم حق ولري، درېیم حق ولري د دوی په ژوند کې، نو دوی حتما مرسته کوي هغه څه چې هغه آنلاین دی او په اسانۍ سره یو څوک د دوی تر کوره وررسي. نو په دواړو برخو کې هم په دوی باندې اعتماد ډېرېږي او هم د دې تر څنګ نور شرکتونه باندې چې ورته برخه کې فعال.
بله سیال صاحب، په نوره نړۍ کې یو شرکت یو برانډ دی، یو نوم دی چې هر برانډ په نوره نړۍ کې د خپل حیثیت او کاروبار د معیار لوړ ساتلو لپاره هڅه کوي. دوی په میلیونونو میلیونونو مصارف کوي. د وړو کاروبارونو خوندان د خپل نوم د ساتلو لپاره دغه ټکی په افغانستان کې مراتبی
په افغانستان کې دا خلک اوس ډیر کم معلومات لري، بل خصوص تاجر طبقه، هغه څوک چې تجاران دي ولې د تجارت په برخه کې ډیر زده کړی کړي، بل هغه کسانو چې د تجارت په برخه کې زده کړی دي هغه دا برخه مراتبی زمونږ استاد د تجارت وزارت یو برخه هم دې ته ځانګړې شوې ده چې د لوګو د برانډ او دې ته ورته تصمیم د شرکت هغه رنګ چې کوم ده انتخابي، دا هغه څه دي چې اوس په کلار کلار په افغانستان کې راوښ کیږي او یو څوک ځان ته ځانګړی رنګ ورکوي، ځانګړی لوګو ورکوي. دا اوس نوي نوي یعنی تقریبا د دغه نوي ادارو پر اساس سره د دې برخه کې څه کار شوی ده. اوس هم لا هغه راګاهي چې په نور نړۍ کې د برند خلک لري، د لوګو خلک لري او خلک په یو برند باندې باور کوي، لا څو څه پر هغه راګاهي دلته په افغانستان کې نشته.
بله بل اخر په دې برخه کې هم خامخه هڅه کیږي. د میرمن نرګس حقمل ټلیفوني تماس قطع شوی دی. پیژن صاحب، تاسو تر اوسه په تجارتونو کې د شرایطو له بدلون سره د زیانونو موضوع هم راځي، یو ځوان د تجارت د دیوالیا کې دوه د مخنیوي لپاره څه کولای شي اتس بایت وکي؟
د ټولو مهمه دا ده چې ځوان تجارت په فوټو سترګو یا کاروبار یا سوداګري په فوټو سترګو باندې پیل نکړي. دا مهمه ده چې دوی باید په مارکیټ کې، اگر حاضر مارکیټ هغه مارکیټ چې نه هدف لري چې دوی غواړي په هغه کې کاروبار شروع
کړي. پیژن صاحب، لږ ځای ته تغییر ورکړي چې ستاسو آواز یو څه خراب شو، نه کېدای شي یو څه سم شي. اوس مهرباني وکړئ دا ما ورکړي.
ما هدف دا و چې یو ځوان کولای شي چې د کاروبار د پرځېدو یا د کاروبار د دیوالۍ کېدو یا د ناکامۍ کېدو د مخنیوي لپاره لومړی باید په مارکیټ کې دی، باید هغه خلا پیدا کړي چې هغه ته ضرورت دي، چې باید د خپل کاروبار په پیل سره هغه ډاکټر کړي. ما مخکې یادونه وکړله چې مثلا که د کابل په شان کې یو څوک یو چاته نه د هغه د کاروبار د پرجدو ډیر امکان ستاسو نسبت دی چې د یو ځوان ولاسي د کابل په یو سیمه کې یو بل سیمه کې چې هغه کله چې دوه مجله لا په مطلب یې سم دی د هغه خلاف ادار کې خلاف د دادی چې هغه سیمه کې خلک کم شي ته ضرورت لري چې د خپل کاروبار تجارت په واسطه باندې تولان کړي، چې ما د نانوایی او د وچې ډوډۍ مثال درکړي. نو که دغه فیصله سره زیاد په لومړي سر کې وګالي او واقعا هغه خلاف پیدا کړي او بیا د خپل کاروبار د کیفیت په واسطه باندې درکړي، چې زه فکر کوم تر اتیا یا تر اتیا څخه زیات سلنه دا امکان لري چې د دې کاروبار وده وکړي او یا به حد اقل د پرجدو څخه وژغورل شي. او که ځینې ځوانان چې دا اوس موږ ګورو دی په دې نظر چې د کاروبار لپاره لومړی چي چې هغه پانګه یا پیسې هغه پیدا کی او په دې فکر کې چې د پیسې په لاس کې لرم هر څه کولای شم چې دا اصلا په دې لحاظ باندې یو صحیح نظر نه ده او د خپلې پیسې په خطر کې واچي او د دې کاروبار پر کې چې هغه اصلا ضرورت نه وته یا هغه په کیفیت چې باید په بازار کې وساتل شي یا هغه کیفیت باندې دی څو څه وړاندې کولای نو دا بیا برعکس دنداتا سلنه تر انګلیس سلنه پورې دا امکان لري چې د کاروبار وپرځي او دا پاتې چې کړي دا غاده لا
ځان زیات وي. مننه ستاسو ټلیفون کرښه صفانه واوریدونکو څخه معذرت غواړم. غورزنګ سیالو ورستی پښتنه دا چې په لوی تجارت دی او کوچنی تجارت د اړولو لپاره ابتکار څومره رول لري او ځوانان څومره ابتکار لري؟
ابتکار او نوښت خو په هر کار کې ډیر ضرور ده، بل خصوص بیا هغه کار چې هغه د تجارت برخه وي، هغه نوښت ډیر ضرور ده. باید هغه ځوانان چې نوې واړه کارونه پیلوي هغه باید مبتکر فکر ولري او مبتکرانه حرکت وکړي. په افغانستان کې هم د دې بیلګې یو څان په ستراتیژي یو څان اندازه نه خېشته ده چې خلکو د وړو کاروبارونو شروع کړي دي، هغه کسان چې هغه رښتیا هم وکولای شول ځان ثابت کړي او خپل کاروبار په لوی کاروبار باندې تبدیل کړي. دا په افغانستان کې د سپېڅلې خښته د ځوانان چې ځای پیژنم چې هغه وکولای شو د هیڅ نه یو سره جوړ کړي او هغه یو څه اوس په ډیر لوی څه باندې تبدیل کړي دي، یعنی د افغانستان په ساتنه نړۍ څخه وایي. ولی ابتکار په هر برخه کې هغه کوم کاروبار وي کلوي کاروبار ابتکار پکې ضرور ده، نوښتګري پکې ضرور ده. د دې ترڅنګ کلار کلار معیاري کېدل ډیر ضرور دي، څنګه کېدل شي چې موږ معیاري شو د نورې نړۍ سره. دا پکې مهمه خبره ده چې هغه د پکینګ برخه ده، بستبندۍ برخه ده، د اعلاناتو برخه ده، د بازمندري برخه ده. د دې ترڅنګ نور داسې څه ده چې موږ په لاره واشو وکولای شو چې موږ خپل تجارت بریالی کړو او هغه لومړی پایلې د همدغه ابتکار نه ده، لومړی پایلې د همدغه وخت.
بله، ډیره مننه. په څه کم یو ساعت کې مو د ځوان فکر په پروګرام کې په وړو تجارتونو کې د ځوانانو پر رول بحث وکړ چې د کورونا وبال کبله بڼه د زیان او ګټې اندازه او څرنګوالی په دې ورستوي کې بدل شوی دی. په پروګرام کې را سره میلمانو له کبله د افغان ځوانانو د مدني بهیر مشر غورځنګ سیال، له غزنی ولایت څخه د شیزنا جامو ډیزاینر نرگس حقمل او له کبله د پانتون استاد عزت عزت الله پیژان. له میلمنو څخه مننه د غرض د اوریدونکو څخه مننه چې په پروګرام کې ونډ را سره واخیسته او د پروګرام یې شایسته کړ.
کشالی بنوے د سیاست نا کاروبار نوے جو کد لیڈر نا سیلابون خرس شول دیر تاریخون خرس شول دیر قلمون خرس شول دیر کتابون خرس شول Come on.